ستړي مشي د مشال ریډیو ده د لسو بجو د رواني خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه یو وار بیا منئ. د رواني خبرونه زیاته برخه امریکا ته د افغان ولسمشر رواني دورې ته ځانګړي شوی، خو د دې ترڅنګ قبایلي سیمې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر په خیبر قبایلي سیمه کې پوځي عملیاتو ته هم ځانګړي شوی دا او په دې اړه به هم راپورونه اوري. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به مزاحیه خبرونه پام کوه امن الله ناصر وړاندې کوي. خو اول خبرونه، افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا او دغه هیواد ګټې یو دي. تیره ورځ په غزنی کې یوې چاودنې شپږ ماشومان وژلي او نه نور ژوبل کړي. کرغیز چارواکي وایي د کلادم سختری د ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولې دي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي. تېر ورځ د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلي اشرف غنی د امریکا او د افغانستان د تعلقاتو په اړه وویل:
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدان تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کړي.
تر دې مخکې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې واشنگټن به له افغان حکومت سره 800 میلیون ډالر تازه مرستې وکړي. جان کیری دا خبره تېره ورځ په کیمپ ډیوډ کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره له کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکارۍ نوې مرحلې ته داخليږي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالو ترمنځ ښودل شوي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو وخت وو چې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
صدا صدا چې د غزنی ښار په قاضی کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودیدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نه نور ژوبل دي.
افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلقه اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په پاک افغان پوله د دواړو ګاونډي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له امله د وسلوالو نقل و حمل اوس ډیر ګران شوی دی. تېر ورځ په پیښور کې خبریالانو سره په گورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې که څه هم د ملا فضلالله د وژنې آوازې دي، خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وژنې پخلی نه دی شوی.
د مزی خبر دادا مخکبا چې فوزی عملیات چرته کېدل نو وسلوالو با خپل مشران په خصوصي توګه دړمبي او دویم کچ مشران یو بل نه جدا کېدل، خو په تیرا کې د وسلوالو مشران یو ځای ته راغون شوي چې د یو ځینا او بل ځینا راغلي وو. نو ځکه زه دا خبره کوم چې هغوی ته د دغې سیمې نه د وتلو موقع ډېره کمه میلو شوي وي.
گورنر زیاته کړه چې دا مهال د وسوالو پر ضد پاکستان او افغانستان یو خوله دي. ټاکل شوی دا چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو، مزارونو او د سړکونو لغاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویذونه ورکوي. د کابل د عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی تېره ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل: قرآن کریم شفا ده، خو د تعویذ ورکوونکو اعمال د اسلام له نظره مردود دي. د کابل د دینی عالمانو شورا دا پرېکړه وروسته تر هغې وکړه چې څو ورځې وړاندې په شادو شمشیره جومات کې چې یو شمېر کسان پکې خلکو ته تعویذونه ورکوي، خدا په دې ګومان چې ګواکې قران کریم یې سوځولې، د یو شمیر کسانو لخوا په بیرحمانه ډول ووجل شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د منع شوې سخدري د ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولي دي. د ملي امنیت لپاره د قرغیزستان حکومتي کمیټې تیره ورځ وویل دا کسان په سوزاک سیمه کې د دغې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو د شمیر او شناخت په اړه سندي ویل شوي. په قرغیزستان کې په دې وروستو کې د حزب التحریر او نورو قلادم اسلامي ډلو د مشکوکو غړو د نیول کېدو راپورونه خپرېږي. قرغیز چارواکي دا ډله په دې هیواد کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه تګلارې برخه ګڼي چې ظلمي سخدریده کړي او په شام او عراق کې د جګړې لپاره یې برتی کړي. د یوکرین د هوایی پوز یو افسر ته د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 12 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د یوکرین یو عدالت پرون خبر ورکړ چې دا افسر خائن دی او روس ته یې جاسوسي کړې ده. د دې یوکرایني افسر چې په 13 سپتمبر میاشت کې نیول شوی نوم نه دی ښودل شوی. تحقیقاتي چارواکي وایي چې دغه افسر د یوکرین د هوایی ځواکونو د عملیاتو په اړه معلومات راټول کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د روانې میاشتې په 26 نیټه له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویټزرلینډ کې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه ملاقات کوي. په سویټزرلینډ کې د دې غونډې په ترڅ کې به جواد ظریف او جان کیری د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د نهایي موافقې پر موضوع خبرې وکړي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه د ایران د ایټمي پروګرام د وړتیا د کمولو په اړه په میاشتو ملاقاتونه په دې موخه کړي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه پورې د تهران د ایټمي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسیږي او مکمل لوزنامه تر جون تر 1.5 لاسلیک شي. د دې موافقې په صورت کې ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه کمیږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان او امریکا ګټې یو دي.
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدان لرو. تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو.
یو افغان کارپوه وایي افغانستان کې جګړه روانه ده او دغه هیواد تر اوسه د دفاع وزیر نه لري.
اول خدا دې بدبختی ځای دې ته مملکت کې چې جګړه روانه وي بیا دې دفاع وزیر نه.
پام کوه خپرونه به ستاسو په شونډو مسکا خورئ. د روانې خپرونې په وروستۍ نیمه کې قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم دوستلې او هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه د سر موضوع ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دا مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د امریکا په سرورزنی سرکاري سفر دي. دغه د کې د دوی سم مصروفیات دي او دوی به چا چا سره ملاقاتونه کوي. لږه شیبه مخکې مې د خپل همکار حمید مومند چې هم په دغه دوره کې د افغان ولسمشر سره دی په واشنگتن کې پوښتنه وکړه چې پرون سو شو او پراتلونکي یو شوار اوس کې وسې کیږي. نو هغه وای
تیر ورځ د مذاکراتو هغه اساسي برخه پیل شوه او دغه مذاکرات تر ډیره پورې په کیمپ ډیوډ کې وو چې په دې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او همدارنګه د پخلاینې په پروسې باندې پراخ بحثونه شول او د افغانستان د اقتصادي انتقال مسایل هم تر بحث لاندې ونیول شول. دغه خبرو په پای کې افغان ولسمشر د اجرایی رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر سلور وړه یو ګډه خبري غونډه ته حاضر شول او د شو خبرو په ارتباط باندې تفصيلات وړاندې کړل. دغه مشرانو وویل چې په دغه خبرو کې د افغانستان د امنیت په اړه باندې پراخ بحثونه کړي دي.
تاسو د پخلاینې د عمل خبرو کا په افغانستان کې چې کوم وسلوالي ډلې دي په خصوصي توګه باندې افغان طالبان چې کوم دي د هغې په اړه کومه داسې دقیقه خبره وشه چې هغوی سره د پخلاینې عمل به په کومو جزئیاتو په کومو تفصیلاتو په کومو حوالو سره پیلیږي؟
په دې ارتباط باندې کوم مشخص دریځ بیان نه شو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې سوله او پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت یوازنۍ لاره ده او پرته له کومې پوښتنې دوی دغه اصل ته پام کوي او امریکا به د دغه هڅو چې د افغان حکومت لخوا پرمخ وړل کېږي د هغه ملاتړ وکړي. کوم روسي پرمختګونه چې په دې برخه کې شوي دي، د پاکستان ډېر زیات ښکېل شوی دی او د چین هېواد ډېر زیات ښکېل شوی دی. تقریبا د سولې په پروسه کې بي ساري پرمختګونه رامنځته شوي. افغان حکومت بیا دا اعلان کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو سره مستقیم خبرې پیل کړي. جانکیری د دغه ټولو مسایلو ملاتړ وکړ، خو د امریکا د حکومت په استازیتوب کې د کوم ځانګړي ګام د پورته کولو څه یادونه ونه کړه. خو البته دا خبرداري هم ورکړل چې هغه ډلې یا طالبان یا نور کسان چې دوی ته تاوتریخوالي ته لمن وهي او د تاوتریخوالي جاری ساتل غواړي، دوی دې په دې پوه شي چې موږ د دوی لپاره تیار یو او په افغانستان کې به د دوی په وړاندې له خپلو افغان ملګرو نه دفاع وکړو.
مومن صاحب، تاسو د پاکستان د کردار خبرو کې د افغان امن په حواله سره، آیا د دې ملاقاتونو د افغانستان د ولسمشر د هغه د ډلې یا د امریکې دغه څومره چارواکي دي دغلته تاسو سوروي، آیا په دې ټول ماحول کې تاسو د پاکستان کوم د رول په اړه باندې تاسو خبرې اورئ؟
ګوري، په کومه ګډه خبرې غونډه کې چې دغه چارواکي را څرګند شوي، د پاکستان رول د سولې په پروسه کې ډېر مهم بلل کېږي، ځکه اکثره طالب مشران په دغه هېواد کې میشت دي او کومې خبرې چې د اشرف غني د حکومت لخوا له دوی سره شوې دي د هغو هم ستاینه وشوه، او چې کوم نوی اپروچ چې دوی د پاکستان لپاره درلودلی دی خپل البته دا د جانکیری خبرې وې، او جانکیری دې خبر ته هم اشاره وکړه چې دوی هم په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي او کوم پرمختګونه چې دي دا ډېر هیله بښونکي دي.
مومن صاحب، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره به افغان ولسمشر کله به ملاویږي؟ ملاقات به کله کیږي؟ ایجنډا یې معلومه ده؟
بالکل بابر صاحب، نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینو ماڼۍ کې افغان ولسمشر او دغه اجرائیه رئیس ته هرکلی وایي. کومه مهمه اجنډا چې له مخکې نه ټاکل شوې ده، بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو رغول، د هغو پراختیا او پیاوړي کول او د باور فضا رامنځته کول، د افغانستان امنیتي مسایل، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په څرنګوالي بحث شامل دی، او همدارس د سولې پروسه بیا هم د دوی ترمنځ د خبرو یوه مهمه برخه ده چې دواړه خواوې به پر پراخ بحثونه وکړي. البته لدې لیدا کاته روسته به افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورشي او هلته به وینا وکړي.
اوزنکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، تاسو زموږ د همکار حمید مومن نه چې دا مهال په واشنگتن کې د افغان ولسمشر د دورې د معلوماتو لپاره دغلته تللی او تاسو ته ګړی په ګړی وخت په وخت به موږ دغه تفصیلات د حمید مومن د خولې درکوو. خو تیره ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا غږ آشنا ریډیو خبریال سلیمان آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا ګټې یو دي. په دې اړه باندې راځي د اشرف غنی صاحب دغه مرکه ورو چې هغه وای
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدان لرو، تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي.
مننه رئیس صاحب، راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات دا د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوې نه دي؟
مذاکرات باید مستقیم، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږي او د شک فضا کې موږ ملي اجماع چې ضرور ده بیا ماتیږي. د ماحول برابرول اما کار او دا اما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم. د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوي دي، اما د برخی کې باید همیشه سړی سختې په احتیاط رفتار وکړي، ځکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات ډېر وخیم نتایج دو موجب کیږي. تیر د کرزی صاحب په دوران کې ډېرې هلې ځلې سوي، شپږ ویشت وارې کرزی صاحب لاړ اما ماحول برابر نه شو. شرایط تغییر کړی په هغه سیاست باندې چې موږ نیولی، انشاءالله تعالی موږ به لاسته راونه ولرو، مګر تر څه خوشی برابر سوی نی زده آلت که نسم رات لی چولست دات ورکم او ترچه داتونه لرم خبری به مخکل وقتی
یو بلا پختنه می ده پاکستان پا رکاوله تاسو پاکستان پشانی و هیوا چه آغا ده سوله پا مقابل که او خند و اوز ده سوله یو حامی ده یو ملاتر و همکار ده دام سنگ بدل کو چم وکرل
تابیر دامو چه اول افغانستان 5000 کاله وسیدله انشالله تالا 5000 کاله نور بم موک پا دی بریالی سیویو چه پا سیاسی وحدت پا اساس بنده دا منطقی تثابت کو چه موک دیز ملال پا حالت که نیو اموک معنوی قوت اموک سیاسی اجماع او اموک پروگرامونه دیدی باعث کی گی چه پا دیل اساسی توگه منطقی او طولو امسایگانو تا دوویو چه موک سر همکاری دیراتون کی لارد او کولیسو چه دی گرد و خطرات مقابل که گرد اقداماتو کو وزد جنگ او وزد خطراتو داده چه پاکستان پا خبل زن بانده خپل ثبات نیست خواندی کول هیچ دولت پا منطقه که بیلی دینه چه هرارخیز منطقوی همغگیوی بریالی که دین نیستی پا دی اساس بانده مک دا فرصت برابر که او زمینه مو برابر کرده چه انشالله اوتالا یو بنیادی گام با وخیستل سی چه دیر شپک درس کالو دیر بد او غمجن تاریخ پا دی بدل سی چه مگو تاسی اوکرایسو منطقی که حرکت مثبت حرکت او تحول رو اما دار رقم پروسه معلوم دار دقت واری او حیل ده چه مک پا دیر تدبیر سره دا عمل کری او دا بیام تاسته وایم چه ایموک حیاتی خبری فعلا ثبات او دی جنگ دی تاقف باندیدی نور سیاسی خبری مطرح ندی
آیا تاسو دا دیورند کرخی پاره د پاکستان سره کوم تازه ژمنه کړې ده؟
نه، دیورند ما موضوع د بحث نه ده. دیورند مال صلاحیت نه اوچت ده. هغه د افغانستان د لوی جرګې صلاحیت ده. اوس موږ په ګډو خطرونو او ګډو فرصتونو باندې غږیږو چې څنګه د دوه مستقلو خپلواکو دولتو منځ کې د همغږي شرایط برابر سي تر څو ټوله منطقه انشاءالله تعالی سولې او ثبات او رفاه ته ورسي.
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان چارواکی وایي تېره ورځ ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالو ترمنځ خبدل شوي. زموږ همکار سید شاه سکیم به دا تفصیل لري.
چاودنه پرون ناوخته د غزنی جنوب پلو ته په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې شوې ده. په دغه چاودنه کې تر اوسه پورې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نهه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو وار له مخه د لوبو میدان ته په چاودېدونکو توکو بار بایسکل بیولی و او د ماشومانو د لوبو پر مهال یې په ریموټ چولی دی. د غزنی مرستال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو اخته و چې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دی وایي په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. کیسه داسې ده چې د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته و چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودېدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نهه نور ژوبل دي. احمدی وایی په پیخه که ده وجلو شویو او چپی شویو ماشمانو عمرونه ده شپگو او پینزلسو کالو ترمنز ده. ده په خبر سرتیری حاسه کوي ده ماشمانو وجون که ونیسی خو ای تروس پوری چوک پا لاس نده ورغلی. خو طالبان بیادا نمانی چی گوه که پر ماشمانو ده دوی ماین ورالو زولیوی. زبیه الله مجاهد چه زان ده وصلوالو طالبانو ویاند بولی وای ده کار دوی نه بلکه سرتیرو کړی دی. تیره ورځ طالبانو مقر ولسوالۍ ته څیرمه هم د غزنی د سولې شورا د یوه غړي د زوی په ګډون څلور تنه نیولي او بیا یې وژلي وو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د قطر امیر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو آوازې ګرمې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې قطر او پاکستان به د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پیلولو بحث وکړي. د دې سفر په اړه زموږ همکار ربی شفق دا تفصیل کوي.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د دوشنبه په ورځ د جکپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پلازمینې اسلام آباد ته راغلی. د قطر امیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو آوازې ګرمې دي او ویل کېږي چې ښایي ډېر ژر د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په عین حال کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې منلی چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ به خبرې پیل شي او په خبره چې پاکستان د سیمې د سولې لپاره له مخکې غوښتل چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي اوس هم په دې لړ کې اسانتیاوي برابروي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر پر مهال به دواړه هیوادونه د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیل او همداراز په قطر کې د هغوی د دفتر بیرته پرانستو په اړه هم بحث وکړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار راوړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی او خپل دفتر بیرته پرانیزي.
افغان طالبان پاکستان حکومت فشار راوڑے پاکستان نے پاکستان نے بھی خبر نپس فشار نپس طالبان مشران بھی خبر باندھ متفشی ہوئی چی اس وقت افغان مسلح حل سے خبر ہوئی افغان دولت کی اور امریکی حکومت کی سرمایہ سے ہمیں پتہ دی تو دا یقیناً دیر اہم وقت کے لیے اگر دی اور دی بلور سے زیادتی مائدین کی لوگ پاکستان جو مشکلات کی فائم خبر کی گئی ہے یقیناً دا خبر میں مخدر حضرین سے دیکھیں کہ فرنانے کے در ایشو دیر اہمیت کی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د قطر امیر به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان پر صدر اعظم سربیره د دې هیواد له ولسمشر او سرتاج عزیز سره هم وګوري او د سیمې او نړۍ د عمومي وضعیت په ګډون به ورسره په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. له 2010 میلادي کال وروسته پاکستان ته د قطر د امیر لومړی دوره ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن تاسو مشال لري ته وګي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان پوله د افغان ځواکونو کامیاب عملیاتو نورستو په دغه پوله د وسلوالو تګ را تګ د مخکې په نسبت کم شوی دی. نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورت کې و.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې دا مخکې په نسبت دا پاکستان او افغانستان په پوله دا دواړو هیوادونو د ځواکونو کامیاب عملیات په سبب د وسلوالو تګ راتګ ډیر کم شوی دی او کیدی شي چې دا خیبر جنسي تیرا سیمه کې تازه عملیاتو کې دا وسلوالو اهم مشران وجل شوی وي. دا ګل پورس په خپل معنی کې د پیښور سینیئر خبریالانو سره په خبرو کې د پختونخوا گورنر وویل چې په تیرا کې د تحریک طالبان پاکستان پاکستان د مشر مولانا فضل الله د مرګ په حق لا هغه ته لاس معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې سور از وړاندې د وسلوالو مشران په تیرا کې راغون شوی وو. د مزي خبره دا ده مخکې به چې فوزی عملیات چرته کېدل نو وسلوالو به خپل مشران په خصوصي توګه د ړومبي او دویم کچ مشران یو بل نه جدا کېدل خو په تیرا کې د وسلوالو مشران یو ځای ته راغون شوی وو چې د یو ځای نه او بل ځای نه راغلی وو. نو ځکه زه دا خبره کوم چې هغوی ته د دغې سیمې نه د وتلو موقع ډېره کمه میلاو شوي وي. د پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د تازه فوزي عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د خیبر جنسي شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلکو کورونو ته واپسي د دې خبرې ثبوت دی چې په دغه سیمو کې وسلوال ختم شوي دي. د زیاته کړه چې د مخکې په نسبت د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو کامیاب عملیات هم کړی دی. یو بل لوی خبر دا کوم چې د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو هم د وسلوالو خلاف د تیر دوه نیم میاشتو راسي کامیاب عملیات کړی دي او اوس وسلوال د پاکستان او افغانستان په پوله ډیر په اسانه نشي تیرېدی. او ویل کیږي چې اوس پورې د بارډر سره نږدې دوه نیم سوه واړه لوی اپریشن شوي دي. نو چې دغې ته وګورو نو د مخکې په نسبت د وسلوالو د یو ځای نه بل ځای ته تلل ګران شوي دي. دا یو پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل چې قبایلي سیمو ته د کډوالو واپسې لپاره د پاکستان حکومت هم لویه پنګه ایښودلې ده او د بهر هیوادونو او مرستندویه ادارو نه هم هیله مند دي چې په دې لړ کې به د دوی کومک کوي. دا کډوالو واپسې پروګرام لپاره مونږه څه د پاسه $1 بلین فنډ اندازه لګولې ده چې په درې برخو باندې تقسیم ده. لومبی به دوی ته د واپسې دپاره نغدې پیسې ورکوو، دویم د هغوی د تاوان یا نقصان دپاره به پیسې ورکوو او دغه پیسې خو به رومر ورکوو، خو بیا دریم مرحله کې د بیا رغونې او بیا ودانې دپاره به کارونه کوو. خو د بدقسمتۍ نه مونږ په ځینو سیمو کې د تاوان یا نقصان اندازه لا تر اوسه پورې نه ده لګولې. دا یادونه ده چې تحریک طالبان پاکستان ویان مشال ریډیو ته په ځینو رسنو کې د مولانا فضل الله د مرګ د خبر په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرا کې د دوی صرف درې ملګري وژل شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وم. په دې موضوع کې پاتې کیږو چې آیا د خیبر قبایلی سیمې دا عملیات چې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځ کوي او د ډیرو مدونه کوي د دې اثر په افغانستان سره قاسم سولمل نه تفصیل ورو.
یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان سره لدی چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات یو مثبت اقدام بولي، خو اندېښنه لري چې دا ډول عملیات به وسلوال اړ کړي چې له کرښې دیخوا افغانستان ته مخه کړي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د ډیورنډ کرښې له خوا دي د وسلوالو د اوښتلو د مخنیوي لپاره پر پوله تدابیر ونیسي.
کوم تور چې نړیوالې ټولنې پر پاکستان لګاوه چې د تروریزم ځاله ده، اوس دوی دغه ځاله افغانستان ته انتقالوي او دا ایجابوي څومره موږ په دې برخه کې قوي برنامه ولرو او هغه سیمې چې د افغانستان مربوط کیږي په قوي توګه یې کنټرول کړو.
افغانستان ته د پاکستان له خاورې د وسلوالو د اوښتو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د رواني مارچ میاشتې له 14 نیټې راهیسې د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. ځینې پوځي کارپوهان اندېښنه لري، وایي چې افغان حکومت باید له پخوانۍ ژمنې سره سم په پاکستان کې د پوځي عملیات پر مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل څارنه جدي کړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو له دې وړاندې ویل و چې وروسته له دې به د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو پر ضد عملیات همغږي کوي. هڅه مو وکړه چې د خیبر دوه په نامه په پاکستان کې د تازه پیل شوو عملیاتو په اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو دوی خبرې کولو ته حاضر نسول. په ورته وخت کې د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې که څه هم په پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه کوم وسلوال چې په وزیرستان کې د مخکنیو عملیاتو په نتیجه کې د ډیورنډ کرښې له خوا راوښتي په افغانستان کې د داعش په نامه فعالیت پیل کړی دی.
یو شمېر بهرنیان چې عربان، پاکستانیان او چچنیان دي، وروسته تر دې چې په وزیرستان کې عملیات وشول هغوی له خپلو کورنیو سره افغانستان ته راغلل. د زابل په خاکی افغان او بلابلو نورو سیمو کې ځای پر ځای شول. دوی غواړي د داعش په نامو زموږ ځوانان جذب کړي او د افغانستان شمال او هغو سیمو ته چې دوی پلان لري لاسرسی پیدا کړي.
پاکستاني ځواکونو د تیر کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم د میشو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه روان دي. سره له دې چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې شرې شوي، خو ځینې کارپوهان لا هم د وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقدامات ته شک پسترګه ګوري او افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
الوهي
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خو درته وای دی میو چې بام کا
د مشال رادیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
را سره اوسئ پام کوا به هم اوري او اوس پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز تاګل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکز وي. تېر ورځ ناوخته په غزني ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلقه اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په پاک افغان پوله د دواړو ګاونډي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له امله د وسلوالو نقل حمل اوس ډېر ګران شوی دی. تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو سره په گورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال گورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې که څه هم د ملا فضلالله د وژنې اوازې دي خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وژنې پخلی نه دی شوی. ټاکل شوی دا چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو، مزارونو او د سړکونو لغاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د کرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د منع شوې سخدري د ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولې دي. د ملي امنیت لپاره د کرغیزستان حکومتي کمیټه تېره ورځ وویل دا کسان په سوزاک سیمه کې د دغې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د یوکرین د هوایی پوز یو افسر د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 200 کالو د قید سزا ورکړل شوی. د یوکرین یو عدالت پرون خبر ورکړ چې د افسر خائن دی او روس ته یې جاسوسي کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د روانې میاشتې په 26مه نیټه له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویټزرلینډ کې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه ملاقات کوي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو اوریدو او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابعه اکرم خان ناورو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې نړیوال بینک د پاکستان قومي ترقۍ په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې ترقیاتي مقصدونو لپاره پاکستان کې پرمختګ نه همواره دی او ملګرو ملتونو خپل غړي ملکونو صحت، خوراک، خواندګي او آبادۍ په لړ کې چې کم ترقیاتي اهداف مقرر کړي وو د هغې په حصول کې پاکستان په صحیح ډول ګټې نه دي ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي په رپورټ کې ویلي شوي دي چې د پاکستان د آبادۍ، صحت، خوراک او تعلیم ضرورتونو لپاره د یو ښه سرمایه‌کاري ضرورت دی. ادارې په وینا چې نړیوال بینک په تجزیه کې کچرته ترقیاتي کارونو په اړه د بهتره اعتراف هم شوی دی خو دې سره سره په منطقه کې د پاکستان کارکردګي نورو ملکونو نه کمه ګرځول شوې ده. ادارې مخکلي کې نړیوال بینک اول پنجاب صوبه د کارکردګي په لحاظ ښه ګرځولې ده او ورپسې خیبر پښتونخوا. نو چېرته چې دا تجزیه پنجاب او خیبر پښتونخوا لپاره د اطمینان وړ ده نو هلته سین او بلوچستان د حکومتونو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي د نړیوال بینک تجزیاتي رپورټ څه د انکشاف حیثیت نه لري. سرکاري سطح باندې کرپشن په ترقیاتي هلو سلو کې مسله جوړه شوې ده خو د اطمینان وړ خبره دا ده چې اوس سیاسي، معاشي او سماجي سطح باندې د غلطیانو د رسوګۍ لپاره کوششونه روان دي. ادارې اخیره کلي کې دا کوششونه را روان وختونو کې جاري ساتل پکار دي او د دې لپاره یو ایجنډا جوړول پکار ده چې پاکستان سر تر سره ټول ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پېښور کې د ټرافیک مسلې هر ورځ زیاتېږي. د پولیس ناکو، غیر قانوني پارکینګ، تجاوزاتو او تعمیراتو له وجې هم هر ورځ د ټرافیک ودرېدل د معمول خبره جوړه شوې ده. ادارې وایي د ترانسپورت محکمې او ټرافیک انتظامیې د معلوماتو تر مخه د پېښور ښار په مختلفو سړکونو امروسه 12 لکه ګاډي تیریږي چې پکې ولسي ترانسپورت، مال وړونکي ګاډي او شخصي ګاډي شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې دومره غټ شمېر ګاډو لپاره د پېښور سړکونه کافي نه دي. ادارې زیاتوي غیر ضروري ناکې، خراب سړکونه، صحیح ډرایوینګ نه کول او د ټولو زیات د ټرافیک پولیس اهلکارانو لاپرواهي د ولس مشکلاتو وجه ده. ادارې وایي د ټرافیک پولیس له اړخه شکایتونو لپاره چې کم هیلپ لاین جوړ کړی شوی دی نو په هغې د ټلیفون کولو سره ټرافیک پولیسو لخوا دا ویل کیږي چې دا دوه کسانو معامله ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیک نظام اصلاح او ټرافیک جاري ساتلو کار یقینا مشکله دی خو په دې حالاتو کې کم از کم د ټرافیک پولیسو محکمې نه لږه کارکردګي ښودل پکار ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د شروع په ورځ د کانګرس غړې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یوه مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ نوي او راپورته کیدونکي کړکیچ کېدای شي خطرناکې نتیجې ولري. د دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار عالم مومن څخه اورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومتي انتظامی لپاره دا ډیره د پام وړ خبره ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو د رفتار پر ورو کولو ولی غور کوي. خو یو مهمه وجه یې دا ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې کال 2014 د افغانستان د ولسي وګړو لپاره یو خونړی کال و. بل وجه یې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کېدل هم دي، ځکه چې کېدای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هم د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې په سیند لاهو شي. لکه څنګه چې امریکا له عراق ووته، نو د امریکا له خوا روزل شوي عراقي ځواکونه د تیر کال په اوړي موسم کې له ماتې سره مخامخ شو. په عین حال کې تم څرګندېږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا نوې جذبه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته لا پسې تقویت ورکړي او دغه جذبه به د ګل په ورځو لا هم نور هغه وخت په ډاګه شي کله چې افغان ولسمشر د امریکا د دفاع وزارت دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د هغو امریکایي ځواکونو مننه کوي چا چې د افغانستان لپاره قربانۍ ورکړي دي. په امریکا کې د یوې امنیتي ادارې مرستیال مشر وایي د شروع په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یوه مقاله کې راغلي دي چې د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې منځلو په دستور کې د چین د ولسمشر نه موجودګي ډیره د پام وړ خبره ده او دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او بیجنګ په دې لټه کې دي چې د تیرو 15 لسیزو خپل منځي پوځي او اقتصادي اړیکې لا پسې پیاوړي کړي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د هند د جمهوري ورځې منځلو دستورې ته د امریکایي ولسمشر تر ورتګ وروستو پاکستان د چین ولسمشر ته د پاکستان د ورځې منځلو په دستور کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د چین ولسمشر د پاکستان ورځې منځلو په دستور کې ګډون ونه کړو، خو په اسلام آباد کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي دا هر څه ښایي چې پاکستان د چینی مشرتابه په سوچ باندې پوهېدو کې ناکامه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیشن غړي وایي چې د کابینې په نوي لیست کې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر نه معرفي کېدل ورته د اندېښنې وړ موضوع ده. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل د کابل ناجیا صافی راکړي.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي ممکن د اختلافاتو له امله ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د پاتې کسانو په لیست کې دفاع وزارت ته کاندید نه وي معرفي کړی. د دې کمیسیون یوې غړي ناهید فرید په خبرو کې که څه هم د روانو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر باید په نږدې ورځو کې د جرګې ته معرفي شي. میرمن فرید وویل ممکن د هوا په تودېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي او په داسې وضعیت کې اړتیا ده چې د دفاع وزیر موجود وي.
مبینین وقتی بهار میشه و هوا گرمتر میشه،
تاسو ګورئ چې کله پسرلی شي هوا ګرمیږي او په دې سره د وسلوال مخالفانو حمله او ترهګری زکړنی زیاتیږي، نو اړتیا ده چې دفاع وزارت نوې کاندید وزیر معرفي شي. نو دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده او هیله مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
د ملي وحدت حکومت له خوا د کابینې د پاتې ولس وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت ته کاندید وزیر نه دی معرفي شوی. له دې پرته د نورو پاتې کاندید وزیرانو لست یک شنبه په ورځ ولسمشر یې مړی خپور کړ او وویل چې ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته معرفي کړي. داسې راپورونه هم شته چې په ارګ مڼۍ کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر یو شمېر اختلافاتو له امله افغان ولسمشر نه دی توانېدلی چې تر اوسه په دې برخه کې پریکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې اته تنه تایید کړل. په نهال کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي که چېرې افغان حکومت دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي نه کړي نو وسله وال مخالفان به له دې موقع څخه ناوړه ګټه واخلي.
اول خو دا ډېر د بدبختي ځای دی په یو مملکت کې چې جګړه روانه وي بیا د دفاع وزیر نشته. دا خپله د اردو په روحیه باندې ډېر سخت تاثیر کوي او دا په نفع د مخالفینو او دا په نفع د هغه چا ده چې په افغانستان کې خپلې موخې لري، خپل اهداف لري او د افغانانو په وژنو کې
خو تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ویلي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسی جرګې ته معرفي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور کې د وجل شوی فرخندي د جنازي مراسم په کابل کې ادا کړل شول. د جنازي په مراسمو کې خزو او سړو فرخند پاک لمنه او بیګونا او بل او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغې په وجنه کې ککړ خلک راونیسي او سزا ورکړي. د خان محمد سیند دا رپورټ په دغه جنازه کې د احتجاجي چغونه پیلېږي.
دا د هغو زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندۍ جنازه یې د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهي دوشمشیرې زیارت ته څیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو، تیږو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه او نارینه غړو، د ملي شورا یو شمېر استازیو، عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یوه پاک لمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یوه تن هارون نومې وویل:
ما شخصا اول خجالت میکشم بگم من افغان هستم. کسی که افغان است همون
زه خجالت باسم چې ځان ته افغان وایم. څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناکه توګه بی عزتی نه کوي.
دې مراسمو ته په لسګونو ښځې هم راغلې وې. دوی چې ژړلې پر نارینه وې غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل وګو قبر ته کې باسي. دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل وګو قبر ته نږدې کړه. لدې جملې نه حلیمه رادبنش وویل:
امیدواریم شما مردا به همو قدر شعور انسانی برسیم، دیگه تجاوزهای سر دخترای ته نباشد.
هیله ده تاسې دومره انساني شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې مونږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو موږ نن پرېږدی چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دینی تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
بدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اوونیزې مزاحیه خپرونې. پام کوه، هر اونۍ دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر تیاروي. راځي چې واورو. پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او گورگین جمال مرچکی حاضر دے د داسی ناتریټو بے سر او بے پخو خبرونو سره چې دیو پاوری دلو بهم انشاءالله خوشاله نشی، بلکې داریو پاوری دلو بهم بلډ پریشر دغو غونونه او شوګر د سپګمونه د باندې راوزی. خو بیا هم په دې هلیو چې د یخنۍ په موسم کې به یواری د گیس بلونو جړولی نه یاست او بیا به د گیس لوډ شیډینګ تخنولی نه یاست، د پټرولو ارزانه کېدو به خندولی نه یاست. خو په دغه پټرولو او ډیزلو د چلیدلو بسانو، ویګنانو او ټرکانو پورته کرایو به لیونی کړی نه یاست. د ورلډ کپ کرکټ میچونو به د خپل ټی وی په ماتولو کولو مجبور کړی نه یاست، د اپریشن از به غضب ډراما سیریل به بور کړی نه یاست، د پولیسو او رینجرو چاپو به لخو به استلی نه یاست، زموږ د علاقې بې اعتبار آلاتو جنگ او جګړو به ذهني مریضان کړی نه یاست، د نړۍ د بیلو بیلو ملکونو او ادارو په مځکه او وطن کې رنگارنګ تجربو به له خپله وطنه بې وطنه کړی نه یاست، د بیلو بیلو ادارو چاپو به د سر له ویښتونو نه خلاص کړي او گنجیان کړی نه یاست، مفلسۍ بیروزګاری او بد امنی به په منډه منډه کړي او بیا پړ مخی غزار کړی نه یاست، او هغه جنگ چې مالی غنیمت نور ټولوي ګټه نور خوري او پورې مونږ پرې کوو ستړي کړی نه یاست. نوگرانو او سرگردانو او ریدونکو و یک نشد دو شد، مون د نړۍ هغه کام یو چې د هر چا غم را سره وي، خو بس افسوس چې خپل غم مو کله هم نه دی کړی، او چې زمون سره خپل غم په خپل نشته نو نور به زمونږ څه غم وخوري، مونږ به غمونه خورو هغوی به ډالري خوري، مونږ به بمونه خورو هغوی به درهمونه او ریالونه خوري. هوښیاران وایي چې د بل منې غمونه خو به خوري، بلکې څاپېړي به خوري، سکان به خوري، دالونه به خوري، ځکه خو وایي زړګیا خوره دالونه چې زما دي نه منل، زړګیا خوره دالونه چې زما دي نه منل، نصیب دي ښه سکونه چې زما دي نه منل، زړګیا خوره دالونه. نو ملګرو زه اوس د غم خبرې پرېږدم او راځم د خوشحالۍ په لور. پټرول ارزانه شو، ډیزل ارزانه شو، خو افسوس چې کرایې نسوي کمی. راشي چې واورو د توتکۍ چکری دغه ترانسپورټي راپور.
گرانو او گرانی زپلو ملگرو زدا وقت د بسانو په یو اډه کې ولاړه یم. عجب ظالمان خلک دي، په خوا چې به روټۍ ګرانه شوه، سبزي به ګرانه شوه، غوښه به ګرانه شوه، بلکې چې خاورې او ډبرې به هم ګران شول، مونږ به ویل دا ولې؟ دوی به ویل چې پیټرول ګران شو، او چې پیټرول ګران شي نو ټول شیژونه ګران شي. خو اوس پیټرول ارزانه شوي دي، خو بیا هم شیژونه نه دي ارزانه. راشه چې دا د بس ډریور نه تپوس وکړو. ډریور صاحب، دا پیټرول ارزانه شو، دا ستاسو کرایې ولې نه کمیږي؟
اوف اوف اوف، دا زړه مې غواړي چې یو پنځه لیټره د ارزانه پیټرول راواخلم، یو لیټر په ځان واچوم او څلور لیټره په دې خپل بس واچوم او ور ورته ورکم چې نه رهې بانس او نه بجې بانس کوي.
یو یو یو، دا سړی څه وایي؟ لیونۍ شو که څه ټکه پې را پرېوته؟
لیونۍ، خو ستاسو دا بې مقصده سوالونه کړم چې هر یو راشي وایي پیټرول ارزانه شو، ستاسو دا کرایې ولې نه کمی؟
نو دا خو مړه صحیح وایي کنه دوی؟
خاورې صحیح وایي. ای بی وقوفی، پیټرول بارزانه شوی بی، موبلیل خو گران دی، گریز خو گران دی، فیلتران خو گران دی، تیرون خو گران دی، اگه چی پلار منگ پا اوتلونو که دره دره روشن خرو اگه خو گران دی، دا جامعی چی ما چه ولی دی، دا بیره دا نسوار، دا تون خو گران دی کنه، سل شایون گران دی، اگه ته نگوری، یو پیټرول ارزانه شوی دی،
وی پیټرول ارزانه شوی دی، ستاشو کلایی ولی نکمیک.
وی نو سعی وی ما کنه؟
خاوری سعی وی؟ ستاشو ده میدیا والا دی خانه خراب شی، طول دنیا هم را خبره کرده چی پیټرول ارزانه شوی دی. ای ته خبره، بطه والا بطه دبلا کرده، پولیس والا افته دبلا کرده، اغواکارانو دبه دبلا کرده.
وی وی وی، دا ته څه وی؟ دا غواکارو بیا ستاسو سره څه کار دی؟
دغه خو زه درته وایم بیوقوفي، ولې مو سیکریسي ټوله راښکاره کوي؟ ترانسپورټران خو ټول څلور څلور واره غوا شوي دي، پخوا خو به یې په شلو پنځه ویشتو غاړه ایستله، اوس خو اویا او اتیا غواړي.
ولې ولې ولې؟
پخوا چې به اغوا کړو نو مونږ به فریاد ورته وکړو چې ای اغوا کار بایی د خدای پار دی، پیټرول ګران دی، خرچه زیاته ده، بچت نشته، لږ رعایت را سره وکړه. اوس چې مونږ د رعایت خبر وکړو، وای پیټرول ارزانه شوی دی، پیټرول ارزانه شوی دی، پیټرول ارزانه نه شو، زمونږ د پاره یو پیغور شو، پولیس والا افته ډبله کړه، پرچی والا بته ډبله کړه.
دا د پولیسو او د پرچی والا بیا څه ستوري ده؟
ای ولې مو په خرابه، ډېر په مشکله مو لیندین ور سره برابر کړی دی.
لیندین؟ څه مطلب دی دی؟
ده خدای پار دی، تاسی ریپورتران یست که شیطانان ولی پا هر مسئله کی گوتی وحی؟
پلیز پلیز، تاسو دارا تا وحی چی ده پولیسو او ده پرچه والا بیا سکی سدا زرا پور جوڑو ما، دیر ضروری دی.
مکو تو تکه پا خراب مکلی وام خبر بشی چی دا طول خبری مالی کردی دی نو ولی مستر ویکی لیکرانه جوڑه وی خودما خلا حکومت شل زای لیکردی و بس خبرا پنچر کری دا چی نوی چی ما خوارم پنچر نکری کن
تی فکر مکو دلتا زما خبری تخواه کی دا ستا نوم بنرازی پلیس تا دا ستوری را تا بایان کا
خواه نو چینه می پریگدی در تو بویم پا اصل کی پرچه والا اغوا والا او پولیس والا دا طول لکه زمونگ سیاست دانان با هر دا خلگ و مخت یو دا بل سخت خلافی خود نن مالی غنیمت برابر برابر ویشی
ها سمطلب زپوی نشوم
تا دی خدای پوی کری ای زمونگ پا ملک تکسون سلوی اختوی زی خوی وی خزانه تکا نه
تو وای سا دا منا سپل سپدی شروع کرلا
مونگ انکم ٹیکس ورکو ٹول ٹیکس ورکو جرنل ٹیکس کرنل ٹیکس پیٹرول ٹیکس سیلز ٹیکس پراپرٹی ٹیکس گنڈا ٹیکس ڈنڈا ٹیکس دا ٹول ٹیکس انہیں ورکو کنا چاہتے ورکو یہ سرکار دے گا نا دا غرنگ پرچے والا اغوا والا او تنخوا والا دا ٹول یو دی خو ٹیکس انہیں بیل بیل دی اگه دی ندی آوری دری وی چه غالان که پخپل مابین که هر سمر دخمنان وی خو فکر ته وی زان پوی که بی اقلی زان پوی که او زان
نوگران و پیترول زده بجلی خسته و گیر سوخته آوری دنگو ناخوه ده و درائیور گلی شکوه چی تاسو آوری دی پا ملکی ناپرسان گی واجی ده درائیوران و ده شکایتونه نیدی بلکی ده ارچ آسخه چی تپوزو که گیلمن وی مریض لداکتر نگیلمن داکتر لمریض نگیلمن خجی لسڑی و او سڑی لخوز نگیلمن تیچر لسٹوڈنٹ ناو سٹوڈنٹ لتیچر نگیلمن خالق لاکو مت نا حکومت لخلگو نگیلمن افیسران لچمچگانو او چمچگان لخپلو افیسرانو او بادارانو گیلمن دا دی گلو دا ختمی دو دا پارا مون پا ستوریو 420 کی بلنور گردی دا بابا گیلمن فریادی تا دا و تاست دا گلو دا ختمی دو دا ترقی یعنی پرمختک طریقی او دا خوخ خوشال جوان دا تیری دلو طریقی در خی تاسو اوسوس پا تلیپون دا بابا جی سخ د خپلو پریشانیانو د حل په باره کې اړیکې نیولای سي زموږ د ټلیفون نمبر دی 020 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
پاکستان نه خبرې کوم. له تیرو دیرشو کلو نه په پولیسو کې سپایی یم. حالانکه زما سره چې څوک برتی شوي وو اوس ایس ایچ او او ډی ایس پیان دي کنه.
دا مال غنیمت، یعنی چای پانی یوازی یوازی مخورا، لوری هم استوا. انشالله دیر جر با دا کلینر سیت نا دریور سیت تر آو آوری آو.
بابا فریادی او ساڑی پا چمچا گیری گیری که می تو رور بل سپین شو. خوبیام یای چه دوایام وادکووم.
او ری دلی دی ندی بی وکوفی چه وای جو بادل گرجتی هی و بارستی نهی. توک چه دوایم واده کهی اگه دا اول واده نه اجازت نواری. دیره چمچه گیری مکوا ورتوه چه ورش دره نورو کرا. پا داغ گرانی گی مونگلا ولدن نشو خلاس وله دوی دا دوایم خبری کهی.
بابا جی کاروبار میں اچھ ولارد ہے اس ترقی نہ کئی حالانکہ دکان میں نمبر ون دے سامان میں نمبر ون دے دام میں نمبر ون دے
اے بے وقوفا پدوا نمبر زمانہ کی دا ایک نمبر خبری خاوری بترقی اکڑے
سمطلب بابا جی
نصبا ایک نمبر کاروبار نہ چلی دو نمبری شروع کڑا دا دو نمبر خلگو سر یاری شروع کڑا کا پرائیویٹ نوی سرکاری شروع کڑا بیاور تا گور چی ترکی چنگ کی ہو پام کوا اے پام کوا درخلے دو نمبر یار پام کوا دو نمبر رشتے دار پام کوا دو نمبر ابتانے دار پام کوا دو نمبر دوا دو نمبر شوروا دو نمبر حلوا پام کوا لکا پام کوا
مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کیلو هرتز اوریدلی شئ.